السلام علیکم ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لید سات خبرونه کوو په هرات کې د ځوانانو هغه ډله د طالبانو لخوا نیول شوې چې ځان د پی کی بلایندرز مشهور سریال د کرکټرونو په څیر جوړول دوی په انستګرام کې خپل ویډیوګانې خپرولې او اکثر به د هرات په جبرائيل خارګوټي کې ګرځیدل چې د ګڼو خلکو پام یې ور اړولې وو که څنګه چې دغه هراتی ځوانانو شکایت نه کړی خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی چې دا ډله ځوانان یې د دوی په خبره د پردیو د فرهنګ د تقلید په خاطر نیولې دي پیکی بلایندرز له لومړی نړیوال جګړې وروسته د بریتانیا د برمنګم ښار د یوې مشهور ډلې په تړاو جوړ سریال دی چې ګڼ مینوال لري په دې سریال کې اصلي څیره ټام شلبی نومیږي چې د پیکی بلایندرز ډله رهبري کوي او اکثره د حکومت له سترګو پټ د وسلو او شرابو قاچاق او تجارت مخته وړي ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو په مشرۍ سازمان او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کېږي او دوی نشي کولی چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځني کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر میاشتې له 15مې راهیسې پیل شوی دی د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته اشاره کړې او لیکي چې له ډېری دغو سازمانونو او ادارو سره مرستې زښت زیاتې کمې شوې او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی و د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دي ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کړې ده د ښاغلی سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوې چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي تایلند نن په خپل ګاونډ کمبودیا هوایي بریدونه پیل کړي دي تایلند پوځ اعلان کړی چې شاوخوا 15,000 کسان د دې هیواد له سرحدي سیمو څخه ایستل شوي دي د کمبودیا د اطلاعاتو وزیر ویلي د دوشنبه په ورځ د تایلند په بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکان وژل شوي دي د ان تایلند پاوز ویان وین تای سورای د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل پولې ته نږدې د کمبودیایي ځواکونو په بریدونو کې یو سرتیری وژل شوی او اتن ورته پیاندي هغه ویل تایلند ځان دفاع لپاره د کمبودیا په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي نوې جګړې په دواړو هیوادونو کې زرګونه ملکي وګړي اړ کړي چې له خپلو کورونو وتښتي په اکتوبر میاشت کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د دوام په اړه یو غړی لامل لاسلیک کړ او د اوربند غزولو وروسته له تایلند او کمبودیا سره د نویو سوداګریزو تړونونو ژمنه وکړه په سوریه کې د احمد شاره په مشرۍ د بشر الاسد رژیم د پرځولو یو کال پوره شو د سوریه ولسمشر احمد شاره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې اموي تاریخي جمعه ته لاړه او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته راوتلي وو او له سهار وختي د بشر الاسد رژیم د پرځېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه نیولې دي د 2023 کال د دسمبر په 8مه د حیات تحریر شام ځواکونو تر څو نویو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود خبرونه مو آزادي راډیو واورېدل وړاندې پرافورونو کې بابا وری چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت به د ژمي په موسم کې نور هم خراب شي دې وضعیت په تیره د ښځو پر ژوند ناوړه اغیز کړی
شاله تو کې چې دې خوړې په کور کې واره یې چې مان راخوا دي تر څو مې کې ورور چې شي مې کوی چې نن لږه ایسته نه بخاري ایسته دې کریاره باندې کریاله برخونه را باندې کړې دي
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونو د دې سازمان پر چارو ناوړه اغیز کړی دی
مطلب خو باندې زنه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې سمنګ هم یو غټ فند چې منګه دی راځستو تیر کال هغه ودرو
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابټټ وایي په افغانستان کې زیات شوي ترافیکي پیښې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبلې رامنځته کوي
د موټر کندز ته پلارو په سړک یو تاوکښتې دغلته د بل موټر تیز لایزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولې او دا چې سړک تنګ وو موټر چپه شوی دی
او په یو راپور کې به دا هم واورئ چې د خوست ولایت د تریزو او علي شیر ولسوالۍ اړوند د قدمو اوسیدونکي په سیمه کې د یوه اساسي پل د رغولو غوښتنه کوي.
پکتیا او دی پکتیکا او بوټل په مونږ په دغه طرف نیرتی او داسې په کول کې اسی واخې چې دوی درې میاشتې دغه تی به یې مونږ سره باندې و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د خړونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې فقر او خورزوکي زیاته شوی او خی دا وضعیت به په ژمي کې لا هم خراب شي. د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل ساکا ویل د دې ادارې نیمایي تمویل کم شوی چې له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خورزواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت لامل د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاول الجزیرې ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې دبليو اف پی د یک شنبه په ورځ د دسمبر 1 په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت لامل په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نو موري ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکا ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بیساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کمو. په افغانستان کې موږ خپل مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټې کړې دي. په هغو سیمو کې چې موږ پوهیږو د ژمي په رارسېدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلی چې ورله مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې فقر او خورزواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغه کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نو مخفور شي ازادي راډیو ته وویل چې د سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او دا چې آن د کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپل هم کونډه ده او په خبره یې د خاون بله کونډه او د یو مړه شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټی کوټ ولسوالی یوی بی وزل میرمنی هم لورته وضعیت شکایت وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې خاوندې سپینګیره زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅ څوک نه لري. د هم چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ویل
او د سبا وخت ساده شوی خراب دی په مختګ مشکله په مخ نه شو درځه خدای امتحان در باندې او سر یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي نه کارونه نشته چې کارونه می زمونږ د کار سوګ نشته سره ماند دي هم شر زې مې به سره ده بس اعصاب تکلیف لري دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ګردو کې تیږي بس د ګردو پرشن پر هغه لري.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خورزواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غیداري په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال 18.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي، داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمېر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو ناامني، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی پر افغان خزینه کارکونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې ویلي دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته له ننوتلو منع کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شوی کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې خزینه کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه خزینه کارکونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې خزنو ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې، سمنګ هم یو غټ فند چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د خزنو سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولی چې
دا په داسې حال کې دا چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان خزینه کارکونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته لورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان خزینه کارکونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کول به همره له خطر سره مخ شي. یو ان وومن ویلي چې د افغان خزینه کارکونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان خزینه کارکونکو قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په خبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړه باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په دسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د خزینه کارکونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللای دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ازادي رادیو اوري نږدې دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د خلکو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې او ترانزیت پر مخ تړل شوې دي. تېره اونۍ د پاکستان د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې دغه لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسېدو په خاطر د بشري دلایلو په خاطر پرانیزي، خو د طالبانو حکومت وویل چې تر څو پورې چې له اسلام آباد څخه کلک ضمانتونه نه وي ترلاسه کړي تر هغو پورې به دا لارې نه پرانیزي. له بلې خوا راپورونه وایي چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې سوداګرو سره دا شکایتونه ډېر شوي دي چې ولې د پاکستان مرکزی حکومت د دغو لارو د خلاصونو لپاره هڅې نه کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید دا لارې ډېر ژر د دواړو هیوادونو د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د دې موضوع نور سپیناوي لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګڼې خونې مرستیال محمد یونس مومند د ټلیفون لارې را سره وصل دی. مومند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بله مومند صاحب، راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې د پاکستان په تقریبا خیبر پښتونخوا ایالت سوداګرو غوښتنې ډېرې شوي دي چې باید دغه لاره نور پرانیستل شي. تاسو چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل چارواکی یاست، تاسو سره تماسونه نیول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د رادیو د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته او اوریدونکو ته، درنو وطنوالو ته، دې کې شک نشته چې د افغانستان تقریبا د کلو کلو را پدې خوا د دې غلارې څخه ډېری ضربې او تاوانونه لیدل دي. ولی په دې کې هم شک نشته چې د دواړو ملکو خلک او یا د دواړو هیوادو خلک په دې باندې همیشه کوشش کوي چې څنګه دالر د سیاست څخه او د مشکلات څخه خلاص لار وي او خلک پر دې لار باندې عادي تاګ تاګو کې اجي تجارت کې. ولی اخیری سیاستونه چې هغه دا سیاستونه چې عجولانه سیاستونه و او د افغانستان او پاکستان پخپل وګړو باندې داسې یو مشکلات راغلل چې هغه وګړي تقریبا دغه نننچ ما معلوماتونه وي تاسو معلومات دقیق دي چې د خیبر پښتونخوا کې ټول تجارت هر ورځ د خپل رسمي دفترو یا هغه چارواکو چې هغه ته مسولیتونه لري د وګړو دروازې ټکوي او ورتوي چې تاسو زموږ لار خلاصه کی. یقینا دا تماسونه او په شخصي لحاظ هم ډیر تجاران تماسونه نیسي او وایي چې موږ دغه سیاست چې لار بند ده، لار بند ده او په تجارت کې مشکلات دي، خلکو ته بیکاری رامنځته شوی ده، موږ د دې خلاف باید لار خلاصه شي.
په پاکستاني چارواکو چې دغه لار کله بندوله، یعنی ورسته له هغه چې ډیر غوښتنې مطرح شولې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو چې د لار خلاصه کی، پاکستاني لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو ویل چې زیان موږ ته نه رسیږي، زیان افغانستان ته رسیږي د دغه لارې په بندېدو سره. څه اوس څه ویل کیږي؟ زیان کوم لور ته ډیر رسیدلی ده؟
په تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په سیمه کې یو همکار ملک دی، هم د جنوبي اسیا هم د مرکزي اسیا ترمنځ باندې، او هیڅ وخت د هیڅ مملکت سره کومه نزاع نه ده پیښه کړې. د افغانستان خلکو او خصوصا د افغانستان د اوسني حکومت د زعیم جناب علي قادر امیر المؤمنین صاحب، تاسو کې د هغه د ویناو چاله دی وی، د هغه ویناو ټوله پر یو شی همسایتوب باندې ولاړ. همسایتوب په اسلام کې تاسو ته چې هیڅ وخت باید همسایه هزار نه کې، حتی ز نورې دغه ته نه زمای چې د همسایه کڅو کزا هزار کې.
خو مومن صاحب دا 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 په ورورګلوي په اسلامي په هغه باندې ټول باندې تاکید وشو.
بله درته راځم. خبر راسته دا چې څوک وایي چې موږ ته تاوان په روسه شکل تقریبا تیاتر چې تیر کلو کې تقریبا هر ورځ د دې پسلګونو موټر دغه اوس وخت زه تمام په دغه ورځ کې به تقریبا د ورځې یو سل نیوي موټر دی واده کې نوتللې، کچالو پرېږده، پیاز پرېږده، ترکاری پرېږده، دا بتللې جنوبي اسیا ته. یعنی دا داسې نه دي چې دوی موږ ته تاوان رسېدلی، په خپل یو چارواکي ته به تاوان نه رسېدلی، دا به دغه شخصي خبرې، دغه به کار جوړي. ولی عام خلکو ته د پاکستان تاوان رسیدلی دی، پاکستان تجارت دغه اوسم د پاکستان د لارې چې دی تجارت بند دی، بستا مرکزی آسیا ازبکستان تاجکستان ترکمنستان قزاقستان دا ټول
بله. خو داسې بریخي مومن صاحب د افغانستان د بڼوالو د بزګرو د بیچارو چې کله د فصلونو وخت براورسید د تازه میوو هغه ټول خصاص ولې په کراتو دا کلونه دا تکرار شول. آیا اوس پاکستانی سوداګر د خپلو هغه تازه میوو په غم کې دي چې باید دا خصاص نشي، دا باید افغانستان ته راشي او د افغانستان لارې باید نور منځنۍ آسیا ته لاړ شي او که د افغانستان د خلکو په غم کې دي؟
دې کې شک نشته چې به همیشه ولې دا به د حکومتونو تقاضا وي چې اوس په دغه وخت کې دی لاره خلاص کړي د خپلو. ولې زه د دواړو خلکو سوداګر چې زه پیژنم که زموږ موټر د دې خوا صورتي دغه موټر بیا پاکستانی موټر دا مال وړي در لاهور پورې، دا مال یې وړي در واګي پورې، دا مال یې وړي در کراچي پورې، دا مال یې وړي در سند پورې، در ټولو ځای پر رسېدي. دا هلته د دې کار یو یوازې داسې نه دی چې افغان لوري ته تاوان ورسېدي، د دغه مالو دغه جنسو څخه یې کزموږ تازه میوه دی چې کار زیات شي د دې تاوان. یعنی په دې کې همیشه د دواړو ملکونو سوداګرو چې موږ سره کښېنستلي یو هغه دا وایي چې باید سیاست د تجارت څخه جلا شي او باید تجارت ته تاوان ونه رسېږي. ولې زه فکر کوم چې هغه عجولانه سیاستونه چې د پاکستان محترمو حکامو کړي وه دا اوس دې ته راو چې دی په خپل د دې تاوان ویني او ارزو دغه ده چې د یو څه تضمین لکه د افغانستان حکومت چې ویلي، د افغانستان د رئیس الوزرا جناب اقتصادي معاون صاحب چې ویلي چې باید د یو خاص تضمین په مقابل کې باید دالار خصوصي نور تجاران د دې توان نه لري چې نور تاوان برداشت کړي. ډېره مننه د ازادي راډیو په شمشه د افغانستان د سوداګرو ځاګ رسولې دي. مننه
کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند.
لخبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وای په افغانستان کې ترافیکي پیښو کې زیاتوالی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبلې همدا ان ترافیکي پیښې رامنځته کړې. د سازمان په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول د پلي تګ ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او دغه راز د ترافیکي سرعت کمول کولی شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې په ترافیکي پیښو او دغه پیښو لامل د رامنځته شوي مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام پرون یک شنبه د دسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکښ لامل بللې. یو ان هابیټټ ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ترافیکي قوانینو پلي کول د ترافیکي پیښو لامل د رامنځته کیدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د دسمبر 8 ناوخته د کندوز په علیآباد ولسوالۍ کې د 404 مسافر وړونکي بس موټر د چپه کېدلو له امله له 10 ډېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علیآباد عمومي دروازې ته څیرمه یو لوی 404 موټر د چپه کېدلو له امله نږدې 2 تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او 10 تنه نور ټپیان شوي. چټاپیان د کندوز ولایت د علیآباد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته درملنې په موخه انتقال شوي.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلې دي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لویو لارو ډېری ترافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمېر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز ترافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندز ته په لاره و، په سړک یو تاوکښت دی، دغلته د بل موټر تیز لایزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ و موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشتوالی دی.
لدی پیخی مخ کې روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لارې د وی ترافیکی پیخې لامل د لک تر لګل سو کسانو دمړینې او دولسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیت قومندان مرستیال ویلیو دا پیخه د 302 بس مسافرون کې موټر او پلین کوچ ترمنځ رامنځته شوې وه. حادثه مو کړه په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټره بې وخته مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بل. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست لدی مخکې اعلان کړی و چې د 403 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او لږ سوا ډیر ټپیان شوي دي. د دې ریاست پخوانی رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ټرافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نه غواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لویو لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د خوست ولایت د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ اړوند قدمو اوسیدونکي په دې سیمه کې د خوړ پر سر د اساسي پل د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په بارني او سیلابي موسمونو کې د دوی لاره بندېږي او خلک نشي کولی له یو ځای نه بل ځای ته تګ راتګ وکړي.
د خوست ولایت د تریزیو او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدمو د سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر د یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم موسمي له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال رادیو سره په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سي ډیر کومونه دي، صداک، لندر، قدم، تراغه، ځکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې به داغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټل په موږ په دغه طرف نیرتي او داسې په کول غاسي واخې د درې میاشتې دغه تی به یې موږ سره باند وو ټول ته ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بی برخې پاتې شوي دي. د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزانر په داته نه چې کومه د پیریکی غیر پیریکی مونږ توی ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي شپږ میاشتې اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېره لرې دواغه په غوري لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت رو مداخله وشته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان وګړیو خاک لرو چې مونږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم او پسیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیايي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانو راته وو، یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي. او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایل ریاست باندې غا کو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وو کومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوست ځای چارواکو ول د قدم په غډون د خوست په ټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایت دې درې همدا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورید ناشته کړې دي او د مرکز سره دا ستونزه شریکه کړې ده. ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزه د حل په مخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دی وی تریزی اول شهر د لیوران کرخه پوګدو پرته د خوست ولایت ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علي شیر، لندر، صدک، کوچی او نور لوی وړ قومونه خینه پکې وسیږي. د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو، لارو، پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړې دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدی ہلا چټون جوړ روغ او صحت مند بیاست. شوړ لاس دی ولسم ټولګي و څلرم واسطه. نن ورځ موږ تاسو رازو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت و پیژندی، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندی چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې دي د دینو مال پیژنو دی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خوا ته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 20 صفحې څخه تر 40 صفحې پرې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دي هغه کوم مواد چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته چې کله تیری هغه د ترانسپورټ په نامه یادیږي، چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو چې دی فعاله لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورټ په نامه یادیږي، او بل یې غیر فعاله لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورټ په نامه یادیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعاله لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورټ چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشی کی صورت نیسی، انرژی پا مصرف نرسی یا هم د انرژی مصرفول تا ضرورت نلری. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوې ده، یو یې د نفوز یا هم ډیفیوژن په نامه یادیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوز یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوز عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم په مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلولونه اوس هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی یا هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د ستوماتا په نامه سره یادیږي د دغه له لارې خارجیږي، یعنی د غلیز محیط څخه و رقیق محیط ته دا څه سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی یا په دغه ځای کې انتشار کړی دی. چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله ده دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریي تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریي، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنې وګورئ نفوذ تېرېدونکی ته وایي، او نیمه قابل یعنې چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نسي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د دې پردې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبورې مالیکولونه چې دي هغه نسي تېرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي چې دغه کوم برخې ته و هغه برخې ته چې غذات یې کم دي، چې دې ته موږ د څه شي عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپله د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري، چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسي، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته ډېر دی، چې دغه فشار چې کله پر دې باندې دیږي دا فشار د چی په نامه سره دیږي؟ د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي، که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه، په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینې سره کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چیوي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی شي، په عادي اندازه باید دوی جذب کړي. چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي، او کچیرې په بیخي یوازې اوبه څښي کې آزادې کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره یادیږي، چې دا هم د یو د بینظمیان څخه شاملیږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چسي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بینظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیه په واسطه ډېرې اوبه څښي کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چیوي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري چې سلیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دوی دغه سلولیزي دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي، چې تر څو د دوی کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پړسیږي مګر همیشه چې وینه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري، د هغه له لارې څه کیږي؟ دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډیره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی قرار قرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه د پاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دي د لښو د لا چې کله اوبه جذب کړي د ازموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي تو کو نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلېدل د ټول د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي. که چیرې په یاد موسی د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي یې هغه د وینې جریان ته داخلیږي چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لېږدونه. چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوه شولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپله عملیات شي کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونې یا هم پیسیو ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیو ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی څه کیږي؟ و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لېږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي هغو ته څه کوي؟ د دغه فعال لېږدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دي هغه دوه مرحلې وجود لري چې یو اندوسایتوسس او بل یې اگزوسایتوسس. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخلتو، سایتوسس د حجره ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجره ته د داخلېدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لېږدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروټینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی ما قابل نفوس پر دې له لارې و حجرې ته څه کیږي؟ داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دي، دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس د غټ مالیکولونه راځي، دغه الفافه په د حجرې غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دي هغه داخلیږي او دغه الفافه بندیږي او دغه الفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی، هغه هم عیني مرحله سرته رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دي یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې چې څه ترکیب کړل سي باید مثال د حجرې خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اگزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسس چې ده هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه، میوسیس څه ډول یو عملیه ده؟ او درېیمه پوښتنه، د پینوسایتوسس او پاګوسایتوسس څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست د ولسم ټولګي وا څلرم لوسته. تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بینظمیانې هم زده کړو، همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاذ درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په وس کې موږ اویلا د کروموزومونه چې دی کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې ورسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچنی او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دی دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکیه انتقالیه خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکیه انتقالیه. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنگ نلیدل دی او بل ناروغی ده هیموفیلی په نامه سره یادیږي. تاسو دغه کم ناروغیانی چې دی زده کوو، تاسو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی دا عموما دا کسان چې دی یا خونه ویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دا کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی. چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نه لیدنې کې مثال ولیدل شي، باید پکې معلوم شي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسی کېدلی.
یا هم هغه خاصیت پکې کې نه ده انتقال لسی په دې سره دغه نارینه چې دی پوره دغه ناروغي اخته کېږي او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټېږي خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي او په دې کې دوی دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي کېدای سي کم نسلونه چې رامنځته کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغۍ یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالېږي چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره څه کوي د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځای چې دته موږ چې وایو تړلي یا بسته جینونه وایي یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پراته چې دته جین لینکیج ویلی شو ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامس معلومیږي پولي په معنا د ډېر سره دی دا هغه دی چې مثال یو صفت د پاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي مثال د خبرې د سترګو رنګ دی د پوستکي رنګ دی د ویښتانو رنګ دی چې دا د قد لوړوالی دی دا ټول چې دی په پولي جینونه دی یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته دا خاصیتونه انتقالیږي د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کېږي د پولي جین رامنځته کېږي او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چرکی رنګ ورکوي ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو وژن کې جینونه چې دی دا مثال ځینې وژن کې جینونه وجود لري چې دا هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي دا عموما مثال په د بینظمیانو کې دا رامنځته کېږي چې کله دا جینونه چې هغه پټ پاتو وسي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي که چیرې مغلوب پاتې شوی وسي لومړی نسل کې مثال راښکارنه چې په دوام نسل کې چې راښکاره کېږي چې دا د جینټیکي بینظمیانو څخه دی همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیرېدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینټکس کې د دوی په جینوم کې وجود ولري کېدای شي د دې کم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ شي ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړی اوسي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی اوسي تاسو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه شي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای شي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړی د لاس ورکي، دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مس راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال مایوب واوسي. همدارنګ مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتوني ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري، که چیرې یو درجه په دې کې زیات شي هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی شي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته چی ورکوي، تغییر ورکوي. خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګ د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کېږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول دپاره په هغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارث کېدلی نه سي، چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو درملو او نور په اثر رامنځته کېږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي. او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دي هغه چاپیریال پر دې باندې چې دې تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای شي چې چیشته په هیڅ ډول سره تغیر وخوري. او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی، دغه رقم د ورشتانو رنګ دی، چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وخوري، دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډیرو شان نه، چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري، مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېرې وخت په کومه ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جز مو یو ډول وي، که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ او ستاسي د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تېرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګۍ د ډېر مهم موضوعات دي، کوشش وکړئ چې هره موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې قلمان راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کېږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنی پشتنه ده وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري. دا واز مجسس د نن موضوع. تر بل وخت پوری د الله مو ملسه. د توجه څخه مو هم نړی نړی مننه.
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212